5 بجې او 10 دقیقې د لاند خبرونه. په زابل ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن دوی پیښې ثبت شوې دي. د زابل د روغتیا ریاست د مسولانو په وینا پرون رسنیو راپور ورکړی چې د پولیو د مثبتې پیښې د مرکز کلات ښار اړوند هوا شناسي او رسالو کلیو کې تثبیت شوې دي. که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت لا رسمن د دې پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې په روان کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن شپږ پیښې ثبت شوې وې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په پولو کې له پاکستان راایستل شویو کابو 1380 کډوالو ته بیلابیل روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. پرون سیشن به دغه نړیوال سازمان افغان څنګه په خپل ایکس ټولنیز شبکه یا پخوانی ټویټر کې د یو راپور په خبرولو سره وویل چې لدی سي خدماتو برخمن ډیرې شزیا او ماشومان دي. د سربیا پولیسو یو افغان تبه د انسانانو د قاچاق په تور لوسلو سره یو ځای نیولای دی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت دا خبره پرون رسنیو ته وکړه. له دغه افغان تبه سره یو سنایپر ټوپک، دوه کلاشینکوف او څه باندې 5.5 مرمۍ هم د سپوتکا سیمې په یو ځنګل کې موندل شوې دي. د سربیا پولیسو د شنبه په ورځ هم دوه افغانان د قاچاق په تور لوسلو سره یو ځای نیولی وو. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر لوم رئیس پر غزې د اسرائیلو په بریدونو کې نشته یو سر کسان وشل شوی دی. د حماس تر واکلاندې دغه وزارت سه‌شنبه په یو بیان کې ویلي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وشل شوی او 302 نور ټپیان دي. د دې وزارت د بیان په اساس نشته 55 زره کسان د اسرائیلو په بریدونو کې تر دې دمه ټپیان شوي هم دي. د اوکران هوایی ځواک د روسي تر اشغال لاندې د کریمیا په ټاپو وسمه کې د سمندري ځواکونو یو اصلي بندر وشتلای او ویولوې بیړی ویچاړه کړی ده. د اوکران پاوز د دسمبر په شپږ وشتمه په ټلګرام چینل کې وویل چې د تاکتیکی هوایی چلند واحدونو د تور سمندرګي په ختیځ کې د فیودوسیا بندر په کروز توغندوی وشتلای او د نو چرکساک په نوم بیړی په نقشه کړی ده. د روسي دفاع وزارت تایید کړی چې د نو چرکساک کشتی په میزایل لګیدلې او ویجاړه شوې ده.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه می ومني. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د یغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځان تننګ غني سي او غوډ خور هغه لمنې حق واخیسته د بیننګ یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شري اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزي او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړي. قدر من اوتون کو خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت لمخې له پلار نیکس خپات میراث کې حق وغوړي، بیا پلار غنې لاغې سره په عام خبره مړی ژوندۍ بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار پښتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکوي چې خور نیمه برخه نور د میړل کورس هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړي ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاد کړه هغو له خپل کور څخه وویستله.
په جمهوریت کې ما وظیفه درلودله، په دفتر کې مې کار کاوه، نو کله چې طالبان راغله د ما د وظیفه لاسلړله، خو ښځې د وظیفه تاسو معلومات ساتي بندې کړې. د ما اقتصاد ډېر خراب ده، د ما بیا پدري ځمکې نه ډېرې زیاتې وې. زه لاړم خپلو ورونو ته، ما ویل که د ځمکه کې ماته لږ حق راکوي خپل دا ژوند پیرا جوړ کړم، نو ډېر بد رویه راته وکړه، که حق اخلي نو موږ سره نور رفت آمد مه کوه، نو د موږ کور ته نور مه راځه. نو د ما د مور و د ما ورونو کره د هغې لپاره خو ما نسو کولی چې رفت آمد بند کړم، نو له حقه تېره سومه. اوس هم کله کله یې مور دیدن ده زما، که نه دا حق شریعت کې ده، دا حق الله خویندو ته ورکړی په پادري ځمکو کې پادري کورونو کې.
د کابل اوسیدونکي مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به هده مجبور هم وي.
داسن ځواک نن په افغانستان کې ډیر زیات لوی ده، او په هر خوا کې لیدل کېږي، پیمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور راغله لمنه حق واخیسته، د بی ننګ یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده، او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو، موږ د الله پاک له حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې پغه باندې ایمان راوړل او پغه باندې باور کول او فرض دي. لکه چې یو څوک کړي خو فکر کوي دا کبیره ګناه ده، چې په دغه اړخ باندې خیر دي باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جوماتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسم کې چې هغلته ختمون واوسېږي، د خو تجمعات وکړي، ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. خو متنس په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې، که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد یا مس کې د هغې د حق خبره، هیڅوک هم په دغه اړه باندې خبرې نه کوي. او که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې خاطره نه ده چې ګواهي غادي د ورور لپاره بینګي اوس، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو ده، او هغه له سمز سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسه باندې میراث کم وسي یا زیات وسي، هر اقل تر یو حده پورې خو هغه ته د ژوند اقتصادي مشکلات ورباندې حل کېدی.
افغان لیکواله وګي امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو بې خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وایي چې ورش حق دی دی وای خله، لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو امدا خځې وی چې په څو لارو کې حیرانی وي.
خو چې د شتمنو دارایي وزمک په داشان دلوده ته باور وکړي چې دا جلکی چې کله خپل ورور ته پلار دی خو فاتیو نه دی ویل چې دا زمون حق هم که تاسو تقسیمات کوي زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولی وه او دوی ورته احترام درلود، د دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړي نه باید دی واخلي، ځکه ژوند دی ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی، خو دا خو حق دی. یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یې، که نه هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی، هماغه څوک ورته نه ورکوي، هماغه دې تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې مې یاده وو. خو دې خوا ته ویلې میړه مي دوی وایي چې ولې حق دی وانشتې، هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېر سخته ده واقعا، هیچ تعلیم یافته کورنۍ ډېر با رسوخه کورنۍ رسېدلي د شتمن کورنۍ و، د دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ و. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څه د شاعران پاتې شوم خیدا، نور خلک چې اوس خپل شور او آګاهي ته چې په دې اکله رسېږي هغوی به څه وکړي. دوی دغه یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم دي، او دوی نه غواړي هغه حق چې ورته ورکړي. دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم د بدی ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وي، میراث خو همیشه د دوی وي، نه دا چې وعده وکړو بیا هغه راشي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي، دا خبرې شته دي. دې دپاره کار لازم دی، دې دپاره ډېر زیات، هسې یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی. سیستماتیک دې لپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه غونډه امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي، دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي، دې حالت نه باید ووځي. یعنی یو درد دی، ځکه د اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي. اوس وزارت زنانه نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکینو؟ چاته کینی؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي. هغه خو هم نه غواړي چې ملاتړ یې نسخته ده. دی یا د امید یو دروازه مې ته پرانیستې نه ده. دوی د ملي خپل ژوند کې همیشه د دوی تلفي دي او د دوی سخمي.
دی حقوق پهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یو خور خپل برخه غواړي هم نه، دی ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د یغی خپل واک دی چې اخلي کنه. په دې اکل مولا مدافع وکیل وارث خپل واک سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قران نیمایي علم ده. خدای پاک په قران کې د ټول موضوعات سرګند کړی دي. د هر چا حق بیل کړی ده، چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده، او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار او مور پورې د زمنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي، چې د هغې له جملې نه کوی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د عیاشه او عباطه مصارف، او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینهو باندې دي. هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق نیم ورکړل شوی ده، ولیان ته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر، چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځه په مربوط نه دي، هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بل واده هغه په میړه باندې دي، او مخکې له واده هغه په پلار مور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی، او په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابرېږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د خوراک، د پوشاک، د سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو د کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور دي، اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. په دغه سي وخت کې یو شمیر کورنۍ خپل خور لور ته چې هغه واده سوي، د خپل حق نه ورکي. په دې اکل تاسو وایي څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډیر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ذات عیب او نن بولی. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي، نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده، او د خدای پاک له عواملو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي، او دوی هغه کوم مال چې د هغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بله، دا ډول نارینه ته بڅویل ولري تاسو چې پسترګ باندې ویني چې خوري لوري احتیاج لري دغه وخت د چې باید مرسته وسره وسی حق ورکړل سي پرته له حق نه نور مالک مرسته وسره وسی مګر دوی نه کوي حال دا چې ویني پسترګو تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایې
دا ډول کسانو ته ډیره ښه لاره ده ستاسو د رسانول طریقه ده د مغلای مومانو له طریقه او ځینې نور کم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور او پلار اولاد ده څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده دا خو اسلامي نظر شو د اسلامي له اړخ نه شو ولې بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړې چې د پلار د ژوندوني کې یا بال ژوندوني که چېرته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی خاله ووسي نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکوي په هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نورې ځینې اقتصادي همکاریان ووسي او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په همغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی او همچنان د پلارو او اولادو سره د هغه پالنه د هغه پښتنه د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي دموته یو شرعي او اخلاقي واجبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي ځکه خزینه جوړښت داسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي په هغه سره د هغه لاس نیول وشي نو د هغه حمایت وشي که چېرته کوم خلک د پلار او اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که خزینه اوسي سم سلوک ونه کړي نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده دوی صله رحمي نه لري
په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولی خپل حق نسی غوښتلی بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لري دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي
اوله توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کچه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته بلکې دا یو وجیبه ده دا باید خپل باندې ادا کړي که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي فعالیت کوي هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي ولې متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي نو لازمه ده چې دا کوم خلکې چې دا متنفذین دي سپینګیرې دي اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو نو دا میرمنې بېشارګانې چې که چېرته هغه متنفذینو ته ورځي هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش یعنی هغوی همغه سپینګیرې جرګه کوي ځینې مشران دي اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره یې خبرې وکړي تر څو د هغه حق واخلي شي
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندې حق لري که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه که په آخر کې یو د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی ده هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون دي چې مچرا ورکړو حدیث شریف ده که کم چانه حق به محکمه په زور اخیستل کیږي نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کیږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلې که نه اخلې. هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دو په منځ کې وایي نه نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي، دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که، دغه یې تا حق ده. اخلې خورې هم د زړه که نه اخلې هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ، تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته دي، دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دوته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم د نوو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابده کېږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابده کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي، مال په هماغو څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغو وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کیږي په زن پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال د ورثې په منځ کې تقسیمیږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کیږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کیږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوص سره
د خپل احکام سره مجادله ده. بله، ډیر زیات مننه خپل واک صاحب، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
بله، سلامت
اوسئ. لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپل واک هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې لورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه خزه لور وي، که هغه خزه لمسۍ وي، که هغه خزه میرمنه وي او هغه خزه خور وي، هغه خزه مور وي، چې نوم یې خزه وي او د اناسه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره. که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دي ښځې واخلي، همیشه نارینه دوه برابره دي ښځې نه اخلي. کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه له ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس یې ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وي، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به وایي دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده او د بل چا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تې نه ورکوي. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع، تر نن زمانی پورې چې دی مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي. د نافرمانی د نور کول د خزه ته حق نور کول یا ورور د خور حق ساتي نیور کوي، همدا رقم یا پلار د لور حق نور کوي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حقي خو پلار خو لا ژوندې، او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق نور کوي حصہ، یا خاون مثلا د خزه حصہ یې نیور کوي، یا د رقم یا مثلا حتی زومن د مور حق حصہ نور نه کوي او ویس په مې تر نه. دا ټوله کبیره ګناه ده، الله جل جلاله دې ته کبایر استره کبیره ګناه ویل ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطيب من نفسه، پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې د بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه دا او دای خوري، نو دا ستر او کبیره ګناه ده، الله لدینه منی کړی دی. او دا حق خدای ورکړی، څوک خیرات نه ورکړي چې مهنت او احسان دې نه بیا لاده چې زین خزي کو غواړي بیا د خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي او نور سره قطر روابط کوي چې علامه معنی میراث واخیست د پلار ډوکی واخیست، نو دا نه د پلار ډوکی دی نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
سر تمہیں تگیم مور مور تگیم پلپا کے اوبرا کا زڑ دیرا نوڑے دے بیجڑ یمال زڑ را کا پیادر تما شم شم نکری دے میں پلاس کے دا پیادر تما شم شم نکری دے میں پلاس کے دا خلز ماتر خطا گئے پل پے اوبراتا